سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړم لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلوماټ چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلوماټ منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سولهیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې پر رسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې پراتونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونو یو غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته اول ولې وربشو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویل دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویان دی نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کوم
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو ده پروگرام ده پایل مطلب تا نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې د طالبانو لخوا لمړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسما منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري سبا ول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې کې لنډ جزئیات راکړي
بله ستانگزه سپ ده روسی ده بحرنوی چار وزیر سرگی لاوروف ده سرگندوانی نن ده افغانستان پر ده گوانده و هیوادون ده بحرنوی چار وزیرانو غونده تا وکده. سرگی لاوروف ویل موسکو پا افغانستان که ده طالبانو ده حکومت ده لملنی دیپلومات گمارن تا رسمن اعتبار ورکده ده. روسیا البته دغه اقدام سره لدی کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز یې وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسمن اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته یادونه ور بولش دا لمړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټ رسمن منلې دی. له هغه مخکې درېونی مخکې ترکمنستان لمړنۍ هیواد چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوی 16 فرد پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوی د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی؟
بله که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع یې تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلی د شي جن پینګ د بیان په اړه باندې
د شي جن پینګ څرګندونو ته شي جن پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي یو سولیز باثباته پرمختللی او سوکال افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جن پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله مننه کوم. د په چین باندې سربیره خو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به بحث کیږي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارډ دیغه په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه دې غونډې جزئیات نه دی راوتلی، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارډ ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 14% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارډ ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یو غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یم په هغه وړاندیز باندې باس کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارډ ډالر مرستي ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای آیسکریم خرڅوي او د دې کار ګټه د خپل ټولو کورنۍ نفقه نسی برابر ولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دې ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک یې هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبین د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کلی کې اوسې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحي په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه
وي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې شوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. کغواړی د ازادي رادیو ویډیوئي پروګرامونه هم واورې نو د او هم درنګوي ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لکه بل د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې لکه بل طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو البته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دوی سره لدی دا کار کړی چې ژمنه کړي او پسرلی کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړ توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې هم دراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پرست طالبانو له مخکینو یوشمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخاوني ول شو. همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست ده. آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلیده. متقی د چین په ناسته کې لګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی رپورټ ته.
څنګه ګورنډي هیوادونو د ناستې دوی مورس د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شمول شي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد تللای د پنځمې پورزي وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه اختلافات او کړاوونه وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقید د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړي چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهره تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واقعي ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بل خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ چې د دغې ناستې کوربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پړنه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بل خلک د تکواندو 44 پړاو سیالي 13 ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یا د سیالي د 2 ورځو لپاره د آتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو مخې په دغه سیالي کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالي هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د خو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالي او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پانه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو تیر ورځ نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلی ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې بنگلاديش په دې وروستۍ کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنگلاديش له دې وړاندې په 3-5 پوینټونو سره نهم مقام درلود. خو د وروستۍ بریا وروستۍ د 3-9 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنگلاديش د شپږم مقام تر لاسه کول سره سریلانکا ویسټ انډیز او پاکستان شاته پری خود افغانستان به په دې درجه بندی کې لسم مقام لري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغلته الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوا وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه خود دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځین ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمی علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
وسم د موږ په ټولنه کې دا هغه ستاسو د لور او د زوی پارک کوي، اته تعلیم یافته دی، هغه کورنۍ هم دغه پارکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د امنه روغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوي کې څه رقم موضوع ده، دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکی مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکو وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نوري د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
شلوېش کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختي وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
بازو باز او غوا بزخ خرڅ کړل چې دا دانه ته ورتل
وکلا هغه توانو نو وکلا مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سو کې سلدانې یو نیم سلدانې به اوس فعال لای زما خپل درې فارمونه دي په درېو کې مې یو په کرای باندې ورکلې دي او یو کې مې وس چرګانا چولې دي نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شول
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان لمالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خوې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصول لپاره د پور ورکون کې سره مزدوري کوي مختار هم یو لدغه کسانو دی وای پوخای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل شپږو کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې و د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سو زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره بل سره مزدوري کوي
چانه مونږ قرضداري شوی واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مونږ سره پیسې نشته د هغه پیسو په بدل کې اوس زخپلا دا هغه سره کاریګری ما دا هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړی و هغه د پاره زه اوس چرګان ساتم یو خواته هغه قرض مونږ نه خپل وصولی مونږ ته بل کور را په غاړه دی نور چرګان را لنه کوي نه شو کولی چې بیرته خپل کار وکړو
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګړو کې د بیلابیلو ناروغیو پیدا کېدل د ناروغیو نه تشخیص د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزورې کړی دی دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې مني او د هواری ژمنې کوي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره منګه د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړي دي چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکني د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مايان غوخه راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټیکس سی واشي نو دغه د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه غوخه یا مايان یا چرګوټي راځي بدل ته د دې خلکو پرېډ باندې کم اثر نه غورځيږي
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوې کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلی و چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هغوی ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو هغوی ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته په کې د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې وو خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې ل 355 فارمونه زخه 155 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګار شوي دي
تاسو د پیغامونو نوبته ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته دغه دروځي په مناسبت باندې باید د خلګم په دغه و پیژش د ګرانی چې راغلی د کوم سره تخین د حیرتانه تخین وړه راهوړي په پارسل په 1500 روپی دلته خرڅې په 2500 3000 روپی نو دغه و تجاران وای چې دا زمر تخنی مالیه اخی دونه گرانه کری دا و امارت خلق وای چی مرد دوی سه مالیه نه دا اخیستیه نو باید دا خلق و دا مسئولین پا دی تجاران و یو سر وگردی دا روژه که طول وجی دی یو شیم نرانی وکی جی کرانی وکی دلائی نو چه هویلم نه
بلی السلام علیکم زبری علی دا حلمند ولایت دم ساکلا دا ولسوالی دا لندری نوی دا سین صدا پیغان تاست پریشدم زما دا غشتنه د مجاهدین د مشران څخه چې باید د زمور د لندین اوی د درایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا و درې موږ ډیر سره په تکلیف وروره
السلام علیکم مزادې راتو کار کوون کو ته زمون پیغام د اسری مشت ټولنی او اسری سر صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00
دوا دوا یو یو دوا درې دوا څلور اته.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلې شي چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکارانو چمتو کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو د ونیزو خبرونو وخره رسیدلې ده. راځي چې د مخکخو خزو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبه په ورځ پور شوه تکرار وورو.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې ځخ پریژې زملالي بشریم د دې خبرونی تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې دوري یا حمل په درېما چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو ل شپږم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ ملمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیروسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بستاس ته پوښتنه وکم چې شونځي چې وټړل سول تاسو ته څه ډول خبر درکړل؟ تاسو څنګه خبر سواس چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نور شونځي ته ولاړ نسی؟
کله چې مونږه پیسې به مخون زی تلالو مونږه تا منتظر ول چې واسطه درسونه شروع شي. د کاونټ کینجونه ټول راغلل ل لومړی سنف یا اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوندي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پیل شول. یو نوې هیرو سره دوی خوندي تر راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. د اووم صنف نه تر دولسم پورې امر سانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ دا اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کاوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کو لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زمونږ په زړه کې و. بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته. موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو ولې چې موږ ته دا امر وشو. موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر. یعنې هغه پخوا به چې وویلی وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل. اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب مننه تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. غلی قمر نیازی صاحب لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. نیازی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. خلک چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړ سي بیرته کورو ته ځکه چې شونځي به نه پایلېږي. او جون ډیر په خوشحالي باندې شونځي تراغلي وي خو وګرځول سي بیرته. تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډیر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي. بخي الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډیر نا امید سو ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وو او مایوس وو او واقعا ډیر شکوي او ګلیز موږ په زړه کې دی. ولی هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسو ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسو دونه ستاسو چې تاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نه سوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده. هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاس موږ مو مسلمانان کړل. اوس نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ سره کوم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی. زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د مرکزي دفتر سره او د وزارت معارف څخه